پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رای ورکونکو د اته اویا زرو تکراری تذکرو خبر ورکوي. د میدان وردګ ولایت د دوو ولسوالیو د امنیتي وضعیت په اړه چې مدني فعالان او استازي وایي له سختو ګواښونو سره مخ دي، د امنیت په اړه په همدې خپرونه کې جزئیات اورئ. تاسو زمون غږله ازادي راډیو اورئ. په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندې وړاندې کوي. د کندهار په شړې ولسوالۍ کې د 1404 بس او مازده موټر د ټکر په پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي له پاکستان څخه د افغان کډوالو ستنېدل په افغانستان کې له دوامداره سولې سره تړاو لري. او په زرګونو کسانو د سوریې په ادلب کې د ولسمشر بشار الاسد د دې پلان پر ضد اعتراض وکړ چې پر دې ولایت برید کوي. دا کندهار په ژړۍ ولسوالۍ کې د 1404 بس او مازده موټر د ټکر په پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. د کندهار ولایت سرپرست ویان عزیز احمد عزیز ازادي راډیو ته ویل چې پیښه نن سهار وختي د کندهار هرات پر لویه لاره د ژړۍ ولسوالۍ په حوض مدد سیمه کې رامنځته شوې ده. د عزیز په وینا د احمد شاه ابدالي شرکت اړوند 1404 بس موټر چې له هلمند څخه کابل ته پر لاره و د یو مازده موټر سره ټکر کړی چې په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. عزیز یاتوی چې په وژل شوو کسانو کې درې ښځې او درې کوچنیان او په ټپیانو کې درې ښځې او یو کوچنی شامل دي. د پیښې مړي او ټپیان د کندهار میرویس روغتون ته انتقال شوي او د یو شمېر ټپیانو حالت نازک ښودل شوی. د پیښې علت یو ځل بیا د موټر چلوونکي بې احتیاطي او د سړکونو خرابوالی ښودل شوی. د یادونې وړ ده چې د احمدشاه ابدالي شرکت چې یو ترانسپورتي شرکت دی د پرله پسې توګه په تیرو څو کلونو کې د داسې خونړیو پیښو سره یې بسونه مخ شوي دي. دا کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي له پاکستان څخه افغان کډوالو ستنېدل په افغانستان کې له دوامداره سولې سره تړاو لري. فلیپو ګرانډي دا خبره پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر کتنې ورسته وکړه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یا یو این ایچ سی آر په یو بیان کې د ګرانډي له قبله ویلي چې افغان کډوال به د تل لپاره په پاکستان کې پاتې نه شي، خو هغه مهال خپل هیواد ته ستنېدلی شي چې په افغانستان کې ټینګه سوله او ثبات رامنځته شي. د افغانستان د کډوالو او ستنېدونکو چارو وزارت ویان حفیظ احمد میاخیل له ازادۍ راډیو سره خبرو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر خبرې تایید کړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو مسؤل په داسې حال کې پاکستان ته سفر کړی چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو لپاره ټاکل شوې قانوني موده د روانې سپتمبر میاشت په پای کې ختمېږي. د هند بهرنیو چارو د وزارت لوړ پوړی ډیپلوماټ وجی ګوسلی راتلونکي اونۍ کابل ته سفر کوي. هندي رسنیو ویلي دي چې ګوسلی به له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره د افغانستان او هندوستان په اړیکو، په افغانستان کې پر روان وضعیت، د سولې د پروسې او د وو تختول شوو هندي انجنیرانو د خلاصون لپاره پر روانو هڅو وغږیږي. دا په داسې حال کې ده چې هندي رسنۍ وایي د امریکا دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د پنجشنبې په ورځ په نوي ډیلي کې له هندي مقاماتو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړې او هندي لوري ته یې په قطر کې د امریکایي مقاماتو او طالب استازو ترمنځ د خبرو په اړه جزئیات ورکړل. په زرګونو کسانو د سوریې په ادلب کې د ولسمشر بشار الاسد د دې پریکړې پر ضد اعتراض وکړ چې پر دې ولایت برید کوي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی دی چې دا عملیات به یو ستر بشري ناورین رامنځته کړي. اعتراضونه پرون ناوخته وروسته تر دې پیل شول چې د ایران او روسیې مشرانو له یو ورځنۍ غونډې وروسته وویل چې دوی د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي څو د یاغیانو دغه وروستی پیاوړی مرکز ونیسي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان هم په دې غونډه کې و، خو هغه له دې سره مخالفت وکړ چې پر ادلب دې برید وشي. سربیره پر دې چې د تهران په غونډه کې درې سره مشران وی موافقه ته ونه رسیدل، خو د جګړې څارونکو خبر ورکوي چې د روسیې او سوریې هوایي ځواکونه د ادلب شاوخوا بمباری پیل کړی دی او داسې ښکاري چې دا د بشار الاسد د رژیم له لوري د جګړې پیلامه ده. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب وایي شپږ کوردي وسلوالي وژلي. د پاسدارانو په باور دغه کسانو د جولای په میاشت کې په هغه برید کې لاس درلو چې د عراق پولې ته څیرمه د ایران پر یوې پوستې شوی و. د ایراني چارواکو په وینا دغه شپږ تنه د کوردستان د خپلواک ژوند ګوند غړي و. چارواکي څرګندوي چې د جولای په شلمه د کوردانو دې ډلې د ایران د سپاهي پاسداران لس تنه وژلي و. دا کوردانو د خپلواک ژوند ګوند په ایران کې د کوردانو د خپلواکۍ لپاره هلې ځلې کوي او فعالیت په ایران کې ممنوع دی. اسرائیلي ځواکونو پرون په غزې تراړه کې یو فلسطینی وژلی او شاوخوا 200 نور یې ژوبل کړی دی. فلسطینیانو ته دا مرګ ژوبله په غزه کې د جمعې په ورځ د پراخو اعتراضونو پر مهال اوښتې ده. په غزه کې روغتیایي سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې وژل شوی فلسطینی یو 12 کلن هلک و. عین شاهدان وایي فلسطینی مظاهرچیانو پر اسرائیلي ځواکونو د ډبرو ګزارونه وکړل، خو د اسرائیل پوځ بیا وایي چې د معترضانو له منځه پر دوی لاسي بمونه هم اچول شوي دي. دا خبرونه
مول ازادي راډیو واوریدل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکوونکو د 8000 تکراری تذکرو خبر ورکوي.
جرم است و تقلب است، یعنی لیست نشر میکنید تا با هم ارقامی که جعلی تکراری است، ناقص است، زیرسن است، اینا همش یک جای با لیست اعلام کرده است.
د میدان وردګ ولایت مدنی فعالان او ولایت شوراوی د دې ولایت دوه ولسوالۍ له لوړ امنیتي تهدید سره مخ دي.
امکانات کم دي، اکمالات هم نکیږي، لکه مثال د مقداد ولسوالۍ د غتول ولسوالیان چې دي دا لرې دي او لاره هم خرابه ده، لاره ماینونه دي.
روان خبرونه پترس کې د کابل د چاپ د کابل د نشاب رسپنه لولو او د پکتیا ولایت د یو شمیر شتمنو خلکو له دې اقدام خبرېږي چې ولسی وګړو او د خلکو په لومړی شپږو میاشتو کې د پکتیا له معرف سره میلیونونه افغانۍ مرسته کړې ده. د نور راپورونو سربیره د خبرونه په دوهمه برخه کې ونیس پروګرام د زهرو کاروان خبرېږي. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واورئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکوونکو د 8000 تکراری تذکرې ترلاسه کړې دي. د دې کمیسیون ویان او کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه شمېر تذکرې د کمیسیون د ډیټابیس د څېړنو په ترڅ کې معلوم شوي او له څېړنو وروسته به له اړوندو کسانو سره قانوني چلند وشي. له بلې خوا د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي که چیرې د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل تحقیقات په بېطرفه توګه ترسره نه کړي، د راتلونکو ټاکنو شفافیت به تر پوښتنې لاندې راشي. د دې موضوع جزئیات د ناجی صاحبای پر رپورٹ کې ورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د 3.5 میلیون کسانو له ډلې چې مشخصات یې په ډیټابیس کې ثبت شوي 8000 تکراری تذکرې دي. د دغه کمیسیون ویان او کمشنر سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ډیټابیس په وسیله څېړنې به د روانې میلادي میاشتې تر پایه دوام پیدا کړي او له څېړنو وروسته به له سرغړوونکو سره قانوني چلند وشي. ښاغلی هاشمی وایي دغه 8000 تکراری تذکرې د رای ورکوونکو له لست څخه لري شوي دي.
په لومړي سر کې دغه کسان له لیست نه لري کېږي او په هیڅ صورت انتخاباتو کې رایه نشي ورکولی. او دویمه مسله دا ده چې کوم کسانو د قانون خلاف عمل ترسره کړی ورسره به قانوني چلند وشي. دا مسله جرم او تقلب ده. کله چې موږ لیست اعلانوو نو ټول جعلي او ناقص موارد به یو ځای اعلانېږي.
د خغلی هاشمی په خبره د 9 میلیونو کسانو له ډلې چې د ولسی جرګې انتخاباتو لپاره یې نوم لیکنه کړې، تر اوسه د 3.5 میلیونو کسانو مشخصات د کمیسیون په ډیټابیس کې ثبت شوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له دغه سیستم څخه به ګټې اخیستنې به د 9 میلیونو رجستر شویو رای ورکوونکو نیمګړتیاوې په ګوته شي. دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف تیرونه نږدې 100,000 هغه تذکرې چې پرې جعلي انتخاباتي سټیکرونه لګیدلی وو له رسنیو سره شریک کړي. له هغه وروسته بیا د افغانستان جمهوری ریاست د دغې ستونزې د هواري لپاره یو پلاوی وګمره. له بلې خوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دغه پلاوی لومړنۍ غونډه پیل شوې او کار په چټکۍ پر مخ ځي. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید نن ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو نیټې ته په پام کمیسیون باید د څېړنو پروسه چټکه کړي.
تاریخ بزر انتخابات با دو چلنج
د انتخاباتو د ترسره کیدو نیټه له دوو لویو ننګونو سره مخ ده. لومړی دا چې کچره د انتخاباتو د خوندیتوب لپاره هڅې منسجمې نشي او د انتخاباتو سیستم ته د اعتبار بخل لپاره کار ونه شي، ممکن د انتخاباتو د ترسره کیدو نیټه له ګواښ سره مخ شي. دویمه دا چې ممکن کارونه په چټکۍ مخ لاړ شي خو له کوم کیفیت پرته به دا کارونه مخ ته لاړ شي، چې له انتخاباتو وروسته به یو بحراني حالت
خغلی رشید وایي د دې پروسې شفافیت لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسون او د ثبت احوال نفوس اداره باید د رای ورکوونکو د نوم لیکنې پروسې د شفافیت او د فساد عواملو د پیژندلو لپاره په ګډه کار وکړي تر څو د ولسي جرګې انتخابات په ټاکلې موده ترسره شي. ټاکل شوی چې د ولسي جرګې انتخابات د روان لمریز کال د میزان په 28مه نیټه ترسره شي. نجیه صاحبی، ازادي راډیو، کابل.
دا نجیه صاحبی په راپور کې مو اوریدل چې د انتخابات خپلواک کمیسون د رای ورکوونکو د اته اویا زرو تکراری تذکرو خبر ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا مسؤلان او مدني فعالان وي د دې ولایت جغتو او د میرداد ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له خوا له تهدید سره مخ ده او له ډېر مودې راهیسې محاصره ده، خو امنیتي چارواکي ورته لاس تر زنه ناست دي. د دې ولایت د امنیتي مسؤلان هم دا مني خو وایي چې د دې ولایتونو د دې ولسوالیو د خلاصون او د وضعیت د کنټرول لپاره عملیاتونه پلانوي. په دې اړه حال زموږ د خبریال شریف الله شرافت په رپورټ کې اورو.
د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا مسؤلین او مدني فعالان وایي د دغه ولایت جغتو او د مرداد ولسوالۍ وسلوالو طالبانو له ډېرې مودې راهیسې سختې کلابندي کړې، خو امنیتي مسؤلین ورته لاس تر زنه ناست دي. د ولایتي شورا رئیس مسعود شنزوی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ولسوالۍ یوازې 40% خاوره د دولت تر ولکې لاندې ده. دی وایي که چیرې دولت ورته توجه ونه کړي نو له ناسم برخلیک سره به مخامخ سي.
امکانات کم دی، اکمالات هم نکیږي. لکه مثال د مرداد ولسوالۍ جغتو ولسوالیان چې دي دا لرې دي او لاره هم خرابه ده، لاره یې ماینونه دي، اکمالات هم نه ورته کیږي. حتی ولسوال او قمندان چې هلته رسامت کوي اکثره وخت په تیاره کې ورسي.
مدني فعالان هم ورته څرګندونې لري. مدني فعال سیبلا سبزی بیا پړه پر مرکزي ادارې ورغورځوي او وایي چې مرکزي اداره له میدان وردګو ولایت سره د مور او میرې چلند کوي. نوموړي وایي چې میدان وردګو ولایت دویمه درجه ولایت دی، خو مرکزي ادارې ورته د درېمې درجې د پولیسو تشکیلات ورکړي.
اوسنی حالاتو کې د دولت دوې ولسوالۍ کاملا په تحلیل لاندې دي چې یوه د جغتو ولسوالۍ ده او یوه د دایمرداد ولسوالۍ تحلیل لاندې ډېرې دي. بدبختانه مرکزي حکومت ورته جدید پاملرنه نه کړي. د دې ولایت د یو ځوان په صفت مې د مرکزي حکومت نه غوښتنه ده چې د ټول ولایت بالخصوص د ولسوالۍ ته امنیتي ستونزې ډېرې دي چې ورته جدي پاملرنه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د کورنۍ چارو وزارت مسؤلین هم ازادي راډیو ته منلې وه چې په یو شمېر ولایتونو کې د دوی د پولیسو تشکیلات کم دي. امنیتي مسؤلین هم مني چې دغه ولایت جغتو او د مرداد ولسوالۍ له تهدید سره مخامخ دي، خو وایي چې هغومره هم نه دي لکه څنګه چې دوی یادونه کوي. د میدان وردګو ولایت د پولیسو مشر مل پاسوال محمد وی سیمی ازادي راډیو ته وویل چې دوی پلان لري دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له شته تهدید څخه خلاص کړي.
جغتو د مرداد ولسوالۍ په استقامت باندې موږ عملیاتونه کړي دي او تهدید شته. تهدید به تهدید نه وي، د تشویش وړ موږ پلانونه په مخکې لرو چې په دغه مسیر کې عملیاتونه وکړو او عملیاتونه زموږ اوس هم دوام لري.
اوس اندېښنې دا دي که چیرې د دغه ولسوالۍ د امنیت لپاره پر وخت اقدام ونه سي، شاید دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته ولویږي. مدني فعالان او د ولایتي شورا مسؤلینو له دولت غوښتنه وکړه چې د دغه ولایت د پولیسو تشکیلات ورته زیات کړي او محاصره ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له محاصرې خلاصې کړي.
زما رایا، زما حق.
میزان د اتویشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي راډیو.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم له یوسف خان زدران څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
مشر محمد اشرف غنی وای حکومت د خوز د صنعتي پارک جوړیدو ته تیار ده. دولس مشرې مانی په دې اړه په خبر پانه کې راغلی چې ښاغلی غنی د خوز د صنعتي پارک د جوړیدو په اړه د یاد ولایت له شمیر مشرانو سره پارک کې په دې اړه مفصلې خبرې درلودې. د دغو مشرانو ته په وینا کې ویلي چې مالی وزارت به د خوز د صنعتي پارک د جوړولو لګښت ورکړي او په نږدې راتلونکي کې به برېښنا هم ورسیږي. د خوز سوداګرو او اوسیدونکو بیا ولس مشر غنی ته په هغه ولایت کې د صنعتي پارک د ځمکو له غصب څخه شکایت کړی او په دې برخه کې د حکومت پر پاملرنې ټینګار کړی دی. د افغانستان برېښنا شرکت وی ټاکل شوی چې روانه اونۍ د هندوستان په ممبئی ښار کې یو درې ورځنی نندارتون جوړ شي چې پکې به د صادراتو د پراختیا ترڅنګ په افغانستان کې د برېښنا سکتور په برخه کې هم نړیوالو پانګوالو ته لازم معلومات ورکړل شي. د برېښنا شرکت ویان وحید توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل دا نندارتون به د چهارشنبې له ورځې د جمعې تر ورځې پورې د لیدونکو پر مخ خلاص وي. دی وایي په دغه نندارتون کې د دوی د ګډون هدف د انرژي او برېښنا په برخه کې د نړیوالې پانګونې جلبول دي. توحیدی وایي دا نندارتون د افغانستان لپاره د امریکا د پراختیا ادارې یا یو ایس ای آی ډی په مالی مرسته جوړیږي چې پکې 200 ملي او نړیوالې کمپنۍ برخه اخلي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي. د قزاقي وړو یوه 50 کیلو یو بوجۍ 1200 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو یو بوجۍ 1600 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، د غوړو 14 لیتره ټیم 1060 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 55 افغانۍ او ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په بازارونو کې بیا د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ راکړه ورکړه داسې کیږي: یو ډالر 4.5 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 15 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسی پاؤنڈ 4.5 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومانه 6 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 515 افغانۍ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او رای ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوري او په اف ام سل 0.5 څپه په کابل الوی خارونو کې په سفر ډول اوریدلای شي. کله انټرنیټ اسانتیا ولرې نو ازادي راډیو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلای شي. او اوس هم منځنۍ ختیس کې په خاص ډول د سوریې د حالاتو په اړه یو راپور راخلو. په داسې حال کې چې د سوریې حکومت او متحدان پر ادلب ولایت حملې ته تیاری نیسي، په دې ولایت کې زرګونو خلکو د حملې پر خلاف مظاهرې کړې دي. د موضوع تفصیل له اسمت ساروان اورو.
ډیره مننه مراد صاحب. زرګونه خلک د سوریې د ادلب ولایت کوڅو او واټونو ته راوتلي چې د اسد رژیم له لوري پر دې ولایت د حملې د اعلان پر ضد اعتراض څرګند کړي. ملګرو ملتو او یو شمېر نورو هیوادونو ویلي که د بشار اسد رژیم پر ادلب حمله وکړي نو بشري ناورین به پیښ شي. د جمعې پر ورځ د ادلب اوسیدونکو وروسته له دې اعتراضونه وکړل چې د ایران او روسیې مشرانو په خپله غونډه کې وویل چې پر ادلب ولایت د سوریې د رژیم د حملې ملاتړ کوي. خو د ترکیې مشر وویل چې د حملې په صورت کې به زیات انسانان ووژل شي، ډېر نور به بې ځایه شي او بشري غمیزه به رامنځته شي.
د حملې د مخنیوي لپاره اوربند وړاندیز شوی دی. آیا د سوری حکومت اوربند حاضر نشو؟
په ادلب کې پر اوربند هیڅ راز موافقه تر اوسه پورې نه ده شوې. ترکیه د اوربند وړاندیز کړی و، خو ظاهرا د سوریې د رژیم مشر بشار اسد حاضر نشو چې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان دا وړاندیز ومني.
سروان صاحب، تر اوسه پورې د اسد د رژیم ځواکونو حمله کړې ده او کنه؟
د سوریې د بشري حقونو څارونکي وایي په داسې حال کې چې پرون د روسیا او ایران مشرانو له خبرې پای ته نه وي رسولې، د روسیا او سوریې جنگي الوتکو د ادلب په شاوخوا کې بمباری پیل کړې او ویل کېږي چې دا د سوریې د رژیم د پراخې حملې پیل دی. عموما لوی حملې له بمباریو پیل شي.
د سوریې او روسیې د حملو په وړاندې متحده ایالاتو عکس العمل ښودلی.
په ملګرو ملتو کې د امریکا استازي نیکی هیلی د سوریې حکومت او د هغه متحدانو ته پر ادلب د حملې په وړاندې خبرداري ورکړی او ویلي دي چې د یرغل نتیجې خورا سختې کېدای شي تمام شي. هغې وویل روسیه باید پر خپل دریځ په احتیاط غور وکړي. البته دا هم باید ووایي چې ادلب د ترکیې په پوله کې د 3 میلیونه نفوس لري او دا ولایت د 2 اسلامي سخت دریځو ډلو په کنټرول کې دی.
ډېره زیاته مننه دوستانو واموریدل چې په داسې حال کې چې د سوریې حکومت او متحدان ادلب ولایت حملې ته تیاری نیسي، په دې ولایت کې زرګونو خلکو د حملې خلاف مظاهره کړې ده او د غراز متحده ایالاتو پر ادلب باندې د حملې پر وړاندې خبرداري ورکړه.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر خرید.
د کابل چاپ ورځپاڼو هم د افغانستان د وروستیو تحولاتو او مهمو پیښو په اړه مقالې او مطالب خپاره کړي دي. له وصل وصال نورو چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو څخه لیکلي دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په افغانستان کې په عمومي ډول د نامنیو او په ځانګړي ډول د کابل د تیرې چهارشنبې د ورځې د پیښې په اړه لیکنې او سرلیکنې چاپ کړې دي. ملي ارمان خپلواکې ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي، د افغانستان خلک حکومت د خلکو د امنیت د خوندیتوب په برخه کې په پاتې راتلو تورنوي، وایي چې د امنیتي ادارو د ناتوانۍ له امله هره ورځ ملکیان په ډېر بد ډول وژل کېږي. په مطلب کې راغلي چې د چهارشنبې په ورځ د کابل په لویدیځ کې په یوې حمله کې د یو خبریال او یو فلم اخیستونکي تر وژل کېدو او د پنځو نورو خبریالانو په ټپي کېدو سره د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونو هم حکومت د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې د لازمو پروګرامونو په نه لرلو تورن کړی دی. ورځپاڼې موضوع ته په خپل سرمقاله کې هم اشاره کړې او لیکلي چې په افغانستان کې د جګړې او د کابل په ګډون په لویو ښارونو کې د حملو په پراخېدلو او د خلکو په وژل کېدو سره هم دولتي چارواکي وایي چې د افغانستان دښمنان خپلو هدفونو ته نشي رسېدلی. سرمقاله لیکونکي پوښتنه مطرح کړې چې دا هدفونه نو کوم دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپلې نننۍ ګڼه کې په یو مطلب کې لیکلي چې امنیتي بنسټونه باید د شهید د اونۍ او د عاشورا د لمانځلو لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي. د هیواد په حواله د پریکړه وړم مخام په ارګ کې د ولسمشر غنی په مشرۍ د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقومندانۍ په غونډه کې شوې ده. په مطلب کې وړاندې راغلي چې دغه پریکړه د امنیتي او دفاعي ارګانونو د مسؤلینو لخوا ولسمشر ته د چهارشنبې د ورځې د پیښې په اړه د راپور تر وړاندې کولو وروسته وشوه چې په ځانګړي ډول د کابل د لویدیځ د جدي امنیت په اړه پکې ویل شوي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت رئیس د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو په حواله لیکلي دي. دنیا لیکي د ملګرو ملتونو د افغانستان د وضعیت درځونې پلاوی وایي چې د ملي وحدت حکومت له پیله تر اوسه لږ تر لږه 1200 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او نږدې 1500 وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ورځپاڼه لیکي ملګري ملتونه په داسې حال کې د مرګ ژوبلې د ډېرېدو خبره کوي چې اوس هم د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ وسلوالې نښتې روانې دي. دنیا د کابل په لویدیځ کې د چهارشنبې د ورځې د پیښې په اړه هم لیکلي. د ورځپاڼې په خبره تر دغه برید وروسته اوس د سیمې خلکو پریکړه کړې چې له دې وروسته به خپل امنیت په خپله ساتي. دغه خبره د ولسي جرګې یو غړي جعفر مهدوي رسنیو ته کړې. ورځپاڼې د وکیلانو په حواله لیکلي چې له تیرو دوه اونیو راهیسې د خلکو د امنیت ساتلو شورا په یوې طرحې کار کوي تر څو د سیمې خلک د محرم میاشتې د مراسمو ترڅنګ د خپلې سیمې امنیت په خپله وساتي.
د پکتیا ولایت یو شمېر شتمنو خلکو، خیریه ټولنو او ولسی وګړو د روان تعلیمي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د پکتیا له معارف سره د نږدې 21 میلیون افغانیو په اندازه مرسته کړې ده. د پکتیا ولایت د پوهنې ریاست چارواکو ویلي دي د ولس لخوا په شو مرستو یې د نجونو د یوې لیسې په ګډون 50 ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړې او د یو شمېر نورو ښوونځیو ودانۍ ورغولې. بلخوا د پکتیا ولایت د زرمت په نامه ولسوالۍ کې اوس هم د نجونو لس بابه ښوونځي د زده کوونکو کو پر مخ تړلې پاتې. په دې اړه له پکتیا زموږ همکار اصیل زازه رپورت لري.
په داسې حال کې چې لا هم د دې ولایت د ګڼ شمېر سیمو په ښوونځیو کې د مسلکي ښوونکو کمښت، د ښوونځیو ودانیو نشتون او ښوونځیو ته پر وخت د تدریسي توکو نه رسېدل د زده کړیز بهیر په وړاندې خنډ بلل کېږي، تر څنګ د هرې ورځې په تېرېدو له معارف سره د ولس مینه مخ په زیاتېدو ښکاري. چې ښایي ولس به دا درک کړي وي چې په هېواد کې له روان تورتم څخه د وتلو یوازینۍ لاره پوهه او د علم زده کړه ده. د پکتیا ولایت د پوهنې رئیس کوچي ځاځي ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت یو شمېر شتمنو خلکو، خیریه ټولنو او ولسي وګړو د روان تعلیمي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د پکتیا له معارف سره د کابو 1 میلیون افغانیو په اندازه مرستې کړې دي.
د 1990 تعلیمي کال په شروع کې تر دې دمه په پکتیا ولایت کې د مختلفو خلکو لخوا، د ټولنو لخوا او د سرمایدارانو لخوا 1,03,300 افغانۍ راټولې شوې دي.
ځاځي زیاته کړه په مرسته شوو پیسو د ځاځي اریو په ولسوالۍ کې د نجونو د یو بب ښوونځي ودانۍ او د زرمت په ولسوالۍ کې پرې د هلکانو د څلور ښوونځي ودانۍ جوړې کړې دي.
ښه بېلګې په ځاځي اریو په ولسوالۍ کې د اریوب خیریه بنسټ لخوا د 15 میلیون افغانۍ پرځښت باندې یو دینجون لپاره لیست ودانې ده چې هغه تکمیل شول او همدارنګه څلور به په خوندې په ضرورت ولسوالۍ کې
دا چې ولس د کوم احساس لمخې لمعرف سره یاد مرستې تر سره کوي د پوهنې ریاست کارکونکي او د ولسی مرستو در ټولول کمیسیون غړي ښاغلی فضل الدین یې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
خارجي حکومتونه په افغانستان باندې سوي دي دا ولسی خوځښت رامنځته شو دوی وویل چې که چېرې موږ داسې پاتې شو تر دوی حکومتونه وګورو نو موږ هېڅکله مخته لاړ نه شو. نو قومونه سره جګ شو په ولسوالیو کې هم مرکز کې تقریبا 60 میلیونه افغانۍ دوی مرستې کړي.
د ولسی مرستو تر څنګ د پوهنې وزارت سږ کال په پکتیا کې د څلوېښت وابه ښوونځیو د بیا رغونې او اساسي جوړولو بودیجه هم منظور کړې. د کوچي ځاځي په خبره لا ډلې اوس مهال د څلور وابه ښوونځیو تعمیراتي چارې پیل شوي او د پاتو نورې تدارکاتي چارې بشپړې شوي او په نږدې ورځو کې به یې تعمیراتي چارې داوطلبۍ ته وړاندې شي. کوچي ځاځي وویل
د څلوېښت وابه ښوونځیو نه چې ټولې تدارکاتي چارې خلاصې شوي دي او د څلور وابه ښوونځیو چارې پیل شوي دي او نور په ارزیابي کې دي. او ځینې
بلخوا د پکتیا ولایت په ناامنه ولسوالۍ زرمت کې اوس هم لس وابه د نجونو ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلي پاتې دي. دا چې د تړل کېدو لامل یې څه دی په اړه یې د پکتیا د پوهنې رئیس وویل.
لس بابا د ښځینه ښوونځي په زرمت ولسوالۍ کې اوس هم تړلي لرو. د هغه د وسلوالو طالبانو لخوا چې د دوی دلیل دا ده چې دلته ښځینه ښوونکي نه پیدا کېږي.
ځاتې زیاته کړه د یادو ښوونځیو د پرانیستلو لپاره هڅې روانې دي. د چارواکو په خبره اوس مهال په پکتیا کې 133 زره زده کوونکو ته چې 3 زره نجونې دي د 15 زره ښوونکو لخوا زده کړې ورکول کېږي.
جوان درې کسه پولیس وژل
شوی دي. ازادي
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورېده. همدې خبرونې په دوهم نیمه کې 19 پروګرام د زهرو کاروان هم خبرېږي. د نورستان اوسیدونکو شکایت کوي چې تېر څو ورځو راهیسې ورښتونو د دې ولایت ازګڼ شمېر سرکونه ویجاړ کړي دي او خلکو ته د ترافیک په برخه کې ستونزې پیدا شوې دي. په دې اړه نور د روهله انوري رپورټ کې اورو.
د نورستان اوسیدونکو وای په تیرو نږدې دوه اونیو کې د ولایت په بیلابیلو سیمو کې توپانی بارانونه شوي چې دوی ته یې د مالي زیانونو اړولو ترڅنګ واړه او غټ سرکونه هم ویجاړ کړي. د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالقادر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل بارانونو او سیلابونو یې د نورګرام په داخل کې له یوې درې بلې ته تللی سرکونه ویجاړ کړي او همدارازې د نورګرام دواب او منډول ولسوالیو ترمنځ غزیدلې لوی لاره هم تخریب کړي چې بیا رغونې زیاته اړینه ده.
سیلاب راغلی دا ټول ځای خراب دی. ګړنګون دی موټر چپه شوی دی. ډېره ځای کې دواب نه تر نورګرام پورې لاره ډېره خراب ده او خلک ډېرې ستونزې سره مخامخ دي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې بارانونو او سیلابونو د نورستان ډېرې سرکونه کنډو کپر کړي چې دوی د ترمیم هڅې پیل کړي دي.
د نورستان په مختلفو ساحو کې بارانونو سرک ډېر زیات خراب کړي. دوم چې خلک ډېر د ستونزو سره لاس او ګریوان دي. متاسفانه په وایدي امې وزارت ټول امکانات مرکزی دي. مونږ ورته خبر ورکړی دی چې عاجل په دې برخه کې راسره همکاري وکړي. د نورګرام ولسوالۍ نه مخکې د شینګل په خوړ باندې هم سیلاب راغلی چې هغې لار هم قطع کړې دي. هغې باندې عاجل کار شروع کوو چې مجموعا تقریبا 200 کیلومتر سرک کېږي چې په مختلفو ساحو کې خراب شوی دی. د هغوی دپاره د ترمیماتو امکانات ترلاسه.
نورستان د هیواد په ختیځ کې لرې پروت او غرنی هغه ولایت دی چې پکې للک باران هم سیلابونه جوړیږي. خلکو ته د مالی زیانونو ترڅنګ په یاد ولایت کې د سرکونو په څیر نورو ټولګټو پروژو او ودانیو ته هم زیانونه اړوي چې بیا رغولې د ولایتي ادارې له وسه وتلې وي.
هر تصویر کې زر خبرې سته.
د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په اف ام 3.5 صفا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و بجو پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د خبرونه په دوهمه برخه کې یو او په دوهمه برخه کې 19 پروګرام د زهرو کاروان خبرېږي. خو تر هغه مخکې له اجمل ان څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکی اورو. دا کندهار په شړی ولسوالۍ کې د 404 بس او مازدا موټر د ټکر په پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. دا کندهار د ولایت ویان عزیز احمد عزیز ازادي رادیو ته ویل چې په نن سهار وختي د کندهار هرات پر لوی لاره د شړی ولسوالۍ په حوزې مدد سیمه کې رامنځته شوې ده. په پیښه کې د احمد شاه ابدالي شرکت اړوند یو بس ښکېل دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي له پاکستان څخه د افغان کډوالو ستنیدل په افغانستان کې له دوامدار سولې سره تړاو لري. فلیپو ګرانډي دا خبره پرون په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره تر کتنې وروسته وکړه. د هند بهرنیو چارو وزارت لوړ رتبه ډیپلوماټ وجه ګوسلی راتلونکي اونۍ کابل ته سفر کوي. هندي رسنیو ویلي چې ګوسلی به له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره د افغانستان په روان وضعیت د سولې پر پروسی او د وو تختول شو هندي انجنیرانو د ژغورنې لپاره پر روانو هڅو خبرې وکړي. په زرګونو کسانو د سوریې په ادلب کې د ولسمشر بشر الاسد د دې پریکړې پر ضد اعتراض وکړ چې پر دې ولایت برید کړي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې دا عملیات به بشري ناورین رامنځته کړي. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي وایي شپږ کوردي وسلوالي وژلي. د پاسدارانو په باور دغه کسانو د جولای په میاشت کې په هغه برید کې لاس درلود چې د عراق پولي ته څیرمه د ایران پر یوې پوستې شوی وو. او د سربیا ولسمشر الکساندر ووچیچ د کاسوو د جمهور رئیس هاشم تاچی سره پرون لیدنه کتنه رات کړه. ټاکل شوی و چې ووچیچ او تاچی د اروپایي ټولنې بهرني سیاست د مسؤلي فدریکا موګیرنی په کوربتوب په خپلو کې ویني او د سربیا او کاسوو ترمنځ د مزکی د تبادلې په اړه خبرې وکړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې ونی په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د زراعت وزارت بزګرو ته 215 ټنه د زعفرانو بوټي ورکوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د پروان ولایت پولیسو نګرهار ولایت ته د لسکونو کیلوګرامو نشي موادو د قاچاقو مخاوني ولا. د پروان ولایت د امنیت قمندانې په خبر پاڼه کې راغلی چې 4 کسان چې غوښتلي 80 کیلوګرام چرس او 480 ګرام شیشه د یو موټر په واسطه له شمالي ولایتونو څخه ننګرهار ته قاچاق کړي، د سالنګ په سیمه کې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو نیولې دي. په وروستیو میاشتو کې د پروان ولایت لارې د افغانستان له شمالي ولایتونو څخه ختیځو او جنوبي ولایتونو ته د نشي موادو قاچاق ډیر شوی دی. د نشي موادو د قاچاق په تور لسنه له دوسیو سره یو ځای عدلی او قضایي مرکز ته معرفي شول. له نشي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز ویان خالد موهید ازادي رادیو ته وویل، تیرونی لاس کسان چې د پولیسو او نورو امنیتي ارګانونو لخوا د نشي موادو د نهو پیښو په تړاو نیول شوی ول، د نورو څیړن لپاره عدلی او قضایي مرکز ته معرفي شول. له نیول شویو کسانو سره 3 کیلوګرامه هیروئین، 25 کیلوګرامه تریاک، 230 کیلوګرامه چرس، 1 کیلوګرام شیشه، 9 لیټره الکولی مشروبات، 390 د نشي ګولۍ او 1000 لیټره تیزاب ونیول شول. خغلی موهید وای د دې مرکز محکمو په علني غونډو کې یو شمیر تورن کسان په جزا محکوم کړل. هندستان ته 4 تنه د هیروینو د قاچاق په تور ونیول شول. د حامد کرزی د نړیوال هوایی ډګر د سرحدي پولیسو په هغه خبر پاڼه کې چې ازادي رادیو ته لیږل شوې راغلی چې په لومړی پیښه کې دوه کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې 1 کیلو او 180 ګرام هیروین په خپل خېټو کې د حامد کرزی د نړیوال هوایی ډګر لاره هند ته قاچاق کړي. دغه ډول په دوهمه پیخه کې دوه تنه چې نه هاتیا ګرامه هیروین په خپلو سفری بکسونو کې ځای پر ځای کړی ول د تلاشی پر مهال ونیول شول. تورن کسان له نیول شویو نشه یي موادو سره یو ځای عدلی او قضایي مرکز ته لیږل شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې یو تن له بدخشان څخه تخار ولایت ته د نشه یي موادو د قاچاقو په تور ونیول شو. د بدخشان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې د کشف عامر نثار احمد جهانگیر ازادۍ راډیو ته وویل یو نیم کیلو چرس چې په یوه کورلا موټر کې ځای پر ځای شوي او غوښتلې د بدخشان ولایت له کشم ولسوالۍ څخه تخار ولایت ته قاچاق کړي د کشم پولیسو ونیول. د یادونې وړ ده چې په دې پیښه کې موټر چلوونکی هم د نشه موادو د قاچاقو په تور نیول شوی دی.
مسکا هوتک و چې د نشه موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې.
نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د زراعت وزارت لخوا بزګرو ته د زعفرانو د بوټو ورکول.
زراعت وزارت پلان لري چې د زعفرانو 245 میټریک ټنه بوټي د هیواد په 3 ولایتونو کې بزګرو ته وړیا ورکړي.
په بغلان ولایت کې د معتادینو ډیروالی
د معتادینو شمیر تر پخوا ډیر شوی دی. که ځوانانو ته وګورئ نو په سلو کې ډیر شي په نشو اخته دي.
د سګریټو د پریښولو په اړه د ډاکټر شبیر احمد سروري مرکه
داسې خلک هم شته چې په ورځ کې 50 سګریټ څکول خو دفتن ترک هیڅ مشکل ورته پیدا نه شو. او داسې کسان هم شته چې 50 ورې ترک کړی خو یو 50 وره بیا ونیولی ده بیا سګریټ شروع کړی.
د محمد طایر په نوم د موتاد خاطره به واورو.
دا وکاله په دغه کاله ما چې دا واده کړی ما پورته شې نور اوړي د پلار مې او پاس کشران وړونو رام د خدای به شراک.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
خیر دی کاکا، که دوه هم منزل ته خښته نشم پورته کولای، لوخې خو مینځلی شم، خوختو ته خوبه ورکولی شم، کارګرو ته خوبه راوړلی شم، دا ټول کارونه کولی شم.
اوس خبرونه لومړی مطلب تر ازو. د افغانستان د زراعت وزارت په هغو سیمو کې بزګرو ته د زعفرانو بوټي ورکوي چې تر دې مخکې هلته کوکنار کرل کېدل. د زراعت وزارت ویاند اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل دوی د افغانستان په 3 ولایتونو کې د 245 ټنه زعفرانو د بوټو ویش پیل کړی چې هدف یې په افغانستان کې د زعفرانو د بوټي رواج کېدل دي. د ولسي جرګې یو غړی وایي د دې لپاره چې دا بوټي ښه نتیجه ولري او د کوکنارو د بوټي ځای ونیسي باید حکومت له هغو بزګرو سره جدي چلند وکړي چې کوکنار کړي. په دې اړه مرسجل ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاس ترنکی وړاندې کوي.
د افغانستان د زراعت وزارت غواړي چې د زعفرانو رواج کېدلو د ستراتیژي له مخې د زعفرانو کښت د ناامنو سیمو په ګډون د هیواد 30 ولایتونو ته وغځوي. د زراعت وزارت وین اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل د دې پروګرام له مخې بزګرو ته د زعفرانو سلګونه میټریک ټنه بوټي وړیا ورکول کیږي. د دې هدف دا دی چې دا بوټي د رواج کېدلو ترڅنګ د کوکنارو د کښت لپاره یو ښه بدیل هم سي. ښاغلی رستمی زیاته کړه چې د پلان له مخې به په راتلونکو 3 کالو کې د زعفرانو حاصلات 400 میټریک ټنو ته ورسیږي.
زراعت وزارت پلان لري چې د زعفرانو 245 میټریک ټنه بوټي د هیواد په 3 ولایتونو کې بزګرو ته وړیا ورکړي. دا مهال دا بوټي په ډیری ولایتونو کې ویشل شوی او دا بهیر به په پاتې نورو ولایتونو کې هم روان وي. د زراعت وزارت ټولې پروژې د کوکنارو لپاره غوره بدیل دی او دا پروژه به د هیواد په 3 ولایتونو کې عملي کیږي. تیر کال مو 10.6 ټنه تولید درلود او پر روان کال کې به تر دې هم ډیر شي.
ښاغلی رستمی زیاتوي چې د افغانستان زعفران په نړیوالو بازارونو کې په لوړه بیه خرڅیږي او د هر کال په تیرېدلو سره زموږ صادرات ډیریږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د هیواد په شمال کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارو ځینو مسؤلونو خبر ورکړی و چې د دې ولایتونو بزګران د نشه یي موادو کښت ته زړه نه ښه کوي او وړاندیز یې کړی و چې که دولت له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي نو نور به تریاک نه کړي. د افغانستان د ولسي جرګې غړی چمنشا اعتمادي وایي د بدیلو کښتونو د پروګرامونو عملي کولو لپاره باید منظم پلانونه جوړ او باید د دې پروګرامونو تطبیق کوونکي ادارې لاسونه سره ورکړي. ښاغلی اعتمادي زیاته کړه
عمدہ ترین مشکل
نا امنی تر ټولو عمدہ او د بحث وړ موضوع ده. ډیری کوکنار په هغو سیمو کې کرل کیږي چې هلته نا امنی ډیره ده، خو باید په یاد ولرو چې خپل نشه یي مواد هم د نا امنی لوی عمل دی، او هغه ډلې له دې لارې تمویلېږي چې په نا امنی کې لاس لري. نو ویلې شو چې نا امنی او نشه یي مواد یو له بل سره تړلي دي.
د زراعت وزارت وایي دوی هڅه کوي بزګرو ته زمینه برابره کړي چې د بدیل کښت حاصلات په هیواد کې دننه او نړیوالو بازارونو ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې له 100 ټنو تولید شوي زعفرانو څخه 8 ټنه یې نړیوالو بازارونو ته صادر شوي دي.
محمد ایاز ترنکو چې د زراعت وزارت لخوا بزګرو ته د زعفرانو د بوټو په اړه یې راپور راوړوه، اوس بغلان ولایت ته ځو او هلته مو د محتاجینو له حاله خبرو. د بغلان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست وایي چې له درو کالو راهیسې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت نه دی اړول شوی. د بغلان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس فضل الحق اندرابي ازادي راډیو ته وویل په روان شمسي کال کې په 1000 هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوی او د محتاجینو شمیر هم تر 2000 اوښتی دی. له بلې خوا د دې ولایت اندراب ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې په دې ولایت کې نشه یي مواد اسان او ارزانه پیدا کیږي، ځکه نو محتاجین هم ورځ په ورځ ډیریږي. په دې اړه بشیر احمد غزالی راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د بغلان ولایت د اندراب ولسوالۍ د اوسېدونکو په خبره 15 کال مخکې په دې ولسوالۍ کې انداز یو موتاد هم نه و، خو له ایران څخه د مهاجرینو په راستنېدلو سره په دې سیمه کې موتادین ډیر شوي دي. په دې اړه د اندراب ولسوالۍ دوو تنو اوسېدونکو محمد حکیم او محمد هارون انوري ازادي راډیو ته وویل
د معتادینو شمیر تر پخوا ډیر شوی دی، که ځوانانو ته وګورئ نو په سلو کې ډیر شي په نشو اخته دي.
په
اندراب ولسوالۍ کې ډیری معتادینو له بهر څخه له ځانونو سره د احتیاط سوغات راوړی دی. دې معتادینو له ایران څخه احتیاط له ځانونو سره راوړی.
اندراب د بغلان ولایت یوه له هغو ولسوالیو څخه ده چې تریاک پکې کرل کیږي، او اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي، ځکه نو معتادین ډیر شوي دي. د اندراب ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالاحمد په دې ولسوالۍ کې د معتادینو د ډیروالي دلیلونه جګړه، بېوزلي، بیکاري او د نشه یي موادو د خرڅونکو او قاچاق کوونکو په نیولو کې د دولت بېغوري بولي. دی وایي
که دا ځوانان په کارونو مصروف شي نو طبیعي خبره ده چې له نشو څخه لرې کیږي، او پر دې کار هم سترګې نشو پټولی چې د ولسوالۍ د بازار په څنډو کې نشه یي مواد خرڅیږي. که دولت په لرې پرتو سیمو کې مخنیوی نشي کولی، د ولسوالۍ بازار ته نږدې خو یې مخه نیولی شي. دا چې ولې مخه نه نیسي، خپله لاس پکې لري او یا احساس نه لري.
د بغلان ولایت د اوسیدونکو په خبره په ورستۍ لسیزه کې روانې جګړې سلګونه ځوانان وژلي، او د دې سیمې کاري قوه چې ډیری ځوانان دي په نشو وخته کړي او په تدریجي ډول یې د مرګ کندې ته ور روان کړي دي.
معتادینو خلکو ته لوی سرخوږی جوړ کړی دی. ځینې شیان چې په جوماتونو او میلمستونونو کې پراته وي دوی غلا کوي. سهار چې یې ګوري هیڅ هم نه وي، او دغه ډول یې په کلیو کې خلکو ته ډېرې نورې ستونزې هم پیدا کړي.
خو د بغلان ولایت د امنیه قمندانې ویان ذبیح الله شجاع وایي چې دولت د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو او خرڅونکو د نیولو لپاره جدي هڅې کړي او ډېر کسان یې نیولي او محاکمه کړي دي.
موږ د روان شمسي کال په جریان کې د نشه یي موادو څو داسې قضیې لرو چې خلکو غوښتل نشه یي مواد قاچاق کړي. موږ دوی نیولي او د مخنیوي په برخه کې جدي هڅې روانې دي تر څو نور هم قاچاق کوونکي او خرڅونکي ونیسو.
د بغلان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس فضل حق اندرابي د معتادینو ډیروالی د اندېښنې وړ بولي او وایي سره له دې چې د معتادینو کره شمېر معلوم نه دی، خو بیا هم ښایي له 60 بیا تر 70 زرو پورې کسان په نشو اخته وي.
زه له نشه یي موادو سره د مبارزې د یو مسؤول په توګه د معتادینو د ډیروالي په اړه اندېښنه لرم. له بده مرغه چې له 1340 شمسي کال راهیسې په بغلان ولایت کې د کوکنارو کښت نه دی اړول شوی.
د بغلان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس په دې برخه کې د مرکزي دولت جدي مبارزه غواړي او زیاتوي چې که د کوکنارو کښت اړولو ته پاملرنه ونه شي نو په راتلونکو کلونو کې به د کوکنارو کښت څو برابره ډیر شي.
مسکا هوتک وایي چې په بغلان ولایت کې د معتاجینو د ډیرېدو په اړه یې راپور راوړوه.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوئ، نو د هر یک شنبې په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 50 40 0992 25 55، او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/ازادي راډیو.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې په 1200 منځنۍ صفو خبريږي. اوس به د سګریټو د پریښولو پر لارو چارو خبرې وکړو. طبي ډاکټران باور لري چې د انسان په بدن کې د نیکوتینو کموالی، رواني ستونزې او سګریټو ته اسانه او ارزانه لاسرسی د دې لامل سوی چې اوس ډېری ځوانان سګریټ څکوي. دا چې ځینې خلک ولې سګریټ نسي پریښولی، آیا سګریټ هم د نورو نشو غوندې د ډیټاکس یا زهري سلو مرحله لري، آیا داسې درمل هم ستا چې د سګریټو په پریښولو کې مرسته وکړي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکله ډاکټر شبیر احمد سروري سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې سګریټ څنګه پریښولی سو.
د بیماری ته څوک اخته شو لکه داسې مریض دی لکه شکر مریض، که دوی هم پرهیز پاته شو دایمي جوړ دی، که هر وخت پرهیز مات کو بس په هماغه وخت بیرته مریض دی. د دوی دپاره ښه لاره همدغه دی چې دوی خپل مصرف په تدریجي توګه کم کړي. یوازې کولی شي چې بله طبي مرسته نه هغه دم قطع کړي، او د جامعې په کچه باندې موږ کولی شو چې د سګریټو یا د تنباکو د محصولاتو دا کوم داسې په فریمانه اندازه چې بازار کې پیدا کیږي یا هر دوکان خرڅوي دا محدودیتونه وضع کړو چې اجازه نه وي او قیمت لوړ لی او چې ته پیدا نه شي. دا اقدامات کولی شي چې هم ترویج کړي او هم مخنیوی وکړي.
ځینې خلک باور لري چې سګریټ باید په تدریجي شکل پرېښودل شي، دا نظر څومره علمي دی؟
دا روش زیاتره زیاتره هغه کسانو ته ډېر ښه دی چې هغه اوږدمهال سګرېټ استفاده لري او په یو ورځ کې ډېر سګرېټ څکوي. دوی دپاره په یو وار پرېښودل مشکل دی. ښه لاره دا ده چې دوی په تدریجي توګه یې کم کړي او تر هغه آخري حد پورې چې ورسوله بیا یې قطع کړي. دا اعراضو چې ورته پیدا کېږي لکه بېخوبي، لکه د سترګې پرابلم او یا لکه تشویش و نارامي، دا شیان په دوایي او په دا شیانو علاج وشي چې هغه ته آسان وي. خو هغه کسان چې کم وخت کېږي چې استفاده کوي هغوی بله دې روش هم کولی شي چې ترک
که سړی ډیر کلونه سګریټ څکولی او یو دمې پریدي د دې بل کوم ستونزو سره مخ شي.
مخکې داسې فکر و چې نیکوتین لکه د ځینې موادو رواني احتیاط لري خو فزیکي احتیاط نه لري، مګر تازه تحقیقات دا ښودلی ده چې نیکوتین قوي فزیکي احتیاط هم لري او رواني احتیاط هم لري. رواني احتیاط هم دغه دی چې څوک مخکې سګریټ مصرف کوي که نن نه کوي نو داسې ښکاري ورته چې یو شی یې ورک کړی، خو فزیکی احتیاط په دې مانا چې که هغه شی ورته ونه رسیږي نو فاجعه به باسي، خوب نه راځي، سترګې به سري، زړه ټکان به زیات دي، اشتیا به یې خراب وي، یو رقم ګیچ و ګنګ سي، حافظه به یې صحیح کار نه کوي. دا یې هغه نښې نښانې دي چې ښایي وجود دي په جنجال پاته دی، یعنی فزیکل مشکل لري. اوس معلومیږي چې تنباکو دواړه لري.
ایا سګریټو ته ورته داسې څه شته چې د سګریټو بدیل وي او زیان یې تر سګریټو کم وي؟
اوس بدیلونه راغلی دي په بازار کې شته، لیکن باید فرق وکړو د بدیلونو. یو رقم بدیلونه دي چې کمپنی یې جوړ کړی لکه برقي سګریټونه، لکه هغه کوچنی سګریټونه، لکه هغه د پاڼې سګریټونه، دا ټول هغه بدیلونه دي چې هغه تجارتي کمپنی خلکو ته تبلیغات کوي، خو دا ټول هماغه ضرر لري چې سګریټ لري. یو هغه بدیل دی چې د طبي له لحاظه دوی ته تداوی برابروي، لکه د نیکوتین چسب، لکه د نیکوتین تابلیت او یا دا ساجقونه چې دي، دا دود نه کوي، خو د هغه کسان چې کوم تنباکو ته عادت لري د هغه نیکوتین ضرورت رفع کوي، په دې مانا چې اشتهایي سګرېټ ته نه راځي.
آیا سګرېټ هم د نورو نشهیي موادو غوندې د ډیټاکس یا زهر ایستلو مرحله لري؟
د ډیټاکس خبره چې موږ کوم کوو، یعنی د بدن نه د زهر د ایستلو مرحله، یمو وجود هم مخکې له سګریټو هر څه نیکوتین لري. دا نیکوتین د باندې نه تیار راځي موږ وجود ته ځي، نو دننه هم د نیکوتینو کاروبار هغه په ټپه ولاړ دی، نو سړی ته یو بحران پیدا کیږي. خارې کې چې خوب د تر راغلی ده، لکه سترګې سره کیږي، لکه خستګي احساسوي، دا خبرې ټول د هماغه کمبود نه پیدا کیږي. چې بیا یو څو درې څلور ورځې تیرې شوې، بیا نو وجود پوهیږي چې مثال نو خپل کاروبار لیک شروع کوي، د ضرورت په اندازه د مواد تولیدوي، دوباره سړی په حال راځي. دغه دورې ته موږ د زهر ایستلو دوره وایو.
ځینې خلک ولې سګریټ نشي پرېښودلی؟
ځینې کسان د ارسی له لحاظ نیکوتین کچه کم دی، دا کسان د فامیلی له لحاظ چې وګوري لکه چلم په کور کې رواج دی، لکه سګریټ اسکی، پزې توباکو، دا شیان ډېر استفاده یې په فامیلي توګه په هغوی کې لیدل کېږي. دوی نیکوتین کچه په وجود کې کم دی، نو دوی د باندې نه نیکوتین ډېر ښه دوی ته مزه کوي او دوی چې هغه نیکوتین اخلي ښه کاروبار کولی شي. په ځینې وخت کې دا خبرې نه وي، دا پوره وي، خو د خلک ژوند له جار و جنجال سره ډېر مخامخ په مجموعي توګه بې امنی او فقر و تنګنیستي و بیکاري و دا خبره چې دا خبره خلک پریشانوي او دوی داسې فکر کوي چې د دوی د پریشانۍ دپاره سګریټ دوی آرام کوي. بعض این روانی ناروغی دی لکه استراب، خفگان چه دوامدار این و دا خلق به دوامدار دی کمولو دی پارا سگریت سکی.
سگریت پری خودل سمر وقت قواری؟
داس خلق هم تا چه پا ورز که 500 سگریت اسکول خود دفتن ترکو اس مشکل و دتا پیدا نشو. او داس کسان هم شتا چه 500 واری ترکلی خود یاو 500 هم واره و بیاو نیولهی دا بیا سگریت شروع کلی. نو دا په دې اړه لري چې د فرد عزم، اراده، آگاهی او د هغه د پختګي دا شیان ټول لاس په لاس یو بل سره اړیکې لري او بالاخره د سګریټ د ترکولو یا نه ترکولو باندې تاثیرات کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
د سیګریټو د پریښولو په اړه مو له محمد ایاس تر نک سره د ډاکټر شبیر احمد سروري مرکه اوریده او اوس د خاطرې وار دی. د کندهار ولایت محمد طاهر ته نشه مخکې د فوټبال ټیم درلود، خو اوس بیخي د ورزش له ډګره وتلی دی. دی وایي چې په خوا سیګریټ لانه څکول، خو اوس په هیروینو معتاد سوی دی. دا چې دی چا په نشو اخته کړ او اوس یې کورنۍ څنګه چلند ورسره کوي، په دې اړه یې زموږ همکار صادق رښتینی سره د زړه خواله کړې ده.
زما نوم محمد طاهر دی، کندهار کې په اوله نایک په چوڼۍ کې زما کور دی. ما بس ته ټیم د فوټبال درلود، ما سګریټ نه نسکول، بالای ونډبال د لاسه په اخته کړم. ما دې دوه کاله په دا وس کې نشه پرېښو د دا ځای وتلی وم. بابا مې وفات شو، بېرته مې دغه دغمه شروع کړه. چرس مې اول شروع کړه، بیا تاریاک شو، بیا تاریاک شو کریسټال په هغه شپو کې، د کریسټال څخه بیا دغه نورینو تر واوښتم. دا وکاله په دا ته کاله ما چې د واده کړې ما کوته شی نوره وړې دا پلار مې وفات شو. کشرانو وړونو رام ډاکټر په خدای بیا شراک گزرانیا بل سرای ترا واړو دا پلان شم زرا غلم دا غت اكيد مې د چ بیا بنشان نکو دا باندې مې نشم پرې شو چې هغه پر دکان خلک شنه سپه شاخ لای کې راته کتل سلام به مې ورواچو نبی له کولم نیم ساته د دکان خلکو مشران شپم جوړو دا مزم په نشه برت اخته سو ما غوته به مې سلام ورواچو د سلام چې خو به مالای کې مخ به واړو بیا په دا وس کې زه دغه ستړي کړم زه تلم توت می راوړل دانه گی می کول ځان می پساتی ما درنه نغلا نه د کړي بیا زه روزانه کوم نشه کوم خپل د ورور سره روزانه دتنه خپل کشنیان لا بیا د بیم افشاد په عزت نه بود کشران لا وام لاس را واچو یم لا ما چې نشه نه کوم مرشل پنځه ویز بانان په وکور وزنه نو زما زمان می بلد کرکټ بیر دشان وا خو دالیه ته لار دا غول سات را سره چی چې نشه کوم ګرد بد را سبړي.
عدالت او له فساد سره مبارزه، که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 40 0998 22 55 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامي کیسه داسې ده چې لسکرن سراج یو بیا وزله ماشوم دی. د یو مور او دوه کوچنی خوندې لري. څرنګه چې سراج د کور مشر دی نو د کور ډوډۍ هم د پر غاړه ده. د یو ورځ د کار لپاره له کوره وځي، بس هغه دی چې له همدې ورځې څخه یې ژوند نیکمرغه کیږي.
دا چې د سراج ژوند ولی او څنګه نیکمرغه کیږي دا به په ډرامه کې واورو.
کاکا سلام علیکم.
وعلیکم سلام. والکه خیریت و سنگ راغلی؟
پا کار پسی گرزم. دا کور چوک جوڑوی؟
دا کور زه جوڑوم. خیریت خوده سنگ ده پختنه وکڑه؟
مطلب پیدا و چه زه هم خوانم کارو کم.
سنگ کار؟ تکلا کار کولیشی؟
آده ده ده بلاسو نو گوره. ارو رس پا دی شخواسی مگه کار کوم.
اوف دا لاسو نو خود رشتیام سوان غو نزدگی شویدی. پا دا کچنی زان با ته سنگ کارو که؟ تو غلوی کارگورو تو گوره؟ خوالی اور باندی را ماتی دی او لستریا ستمیگی.
خیر دی کاکا، که دو هم منزل تا خخت نشم پورده کولی. لوخی خو منزلشم، خختو تا خوب بور کولیشم، کارگرو تا خوب را برلیشم، در طول کارو نکولیشم.
گوره بچه، دا عمر ستاد کار وقت نده. تو باید مکتب تاو لارشی او درسو وای.
مکتب خو می دیر خواه ده. خو مجبورم چه کارو کم. کز اوز درسو وایم زما مور دو وڑی خوانت بس اخری.
ولی پلار دی چیره ده؟
پلار می کور تا نرازی. زمی ده مور مشر زویم. ده کور دوری زما پر غاره ده.
یارا بچه سخت ده خفکرم. ده یو سو روپی واخله او کور تا ده سودایو سا. ها واخله.
کاکا زه خیرات تا نیم راغلی. زه چرا ورز لکور روزم. مور می راتوی چه بچه یه کارو که. پام که وچه خیرات تا نخواده. ده خیرات دوری می ترستونی نتیریگی.
عجیب خیرتی ماشوم ده. کمی ده 500 افغانی هر چه تا ور کرده وی. پا حمله اخیستی. خدا یې ورته ګوري هم نه.
کاکا پر ما ناوخته کېږي. که کار نه راکوي چې بل ځای په کار پسې ولاړ شم.
کور مو چیرې دی؟
د هغې جي کور څنګ ته یو کنډواله ده. یوازې یوه د خټو کوټه لري، هلته اوسېږو.
درځه بچی چې په موټر کې د کور ته ورسوم.
نه کاکا، زه تش لاس کور ته نه ځم. باید د ماښام ډوډۍ برابره کړم.
راځه بچیه، مه وارخطا کېږه، بېرته دې راولم. یوازې غواړم چې کور مو ووینم.
سمه ده کاکا، راځه چې ولاړ شو.
خا دا ستاسو کور دی. ته ودرېږه، زه دا موټر ګوښه ودروم، ته د مور را خبره کړه.
سمه ده کاکا. ته ودرېږه چې دروازه وټکوم.
دادې درغلم
بچی، دا کور مو په کرایه نیولی دی؟
نه کرایه نه ورکوو، یا چا مفرا کړی دی.
څوکې مورې؟ زه یې بسراج.
زویه نن ولې دومره وختي راغلې؟
کار ته ولاړم.
لاغی خواه یو کاکا پا موتر که روستلم. ویل غوارم چه ساس کورو گورم.
دا سرای چوک دای او نی ویل چه زمون کور چکی؟
نپویگم که دای شده پلاران دیوال میوی.
چه ری دای؟
دادی دلتا ولار دای.
سلام علیکم رورا.
وعلیکم سلام. خوری ستره مشه؟
خیلی سی دام ستره مشه.
خوری دام آشون پا کار پسی راغله و ویل پلار می کور تا نرازی. وختل می چې ستاسو د کور حال واخلم او پوشم چې دا وړوکه ماشوم ولی کار کوي.
هی وروره، بس خدای دې زموږ له حاله ساته. میړه می پوډری دی، په خو به کله کله کور ته راته. د څو میاشتې بیخي شاره ګرځولې ده، بیخي د مرګ او ژوند درک نشته. زه په دې ځوانه ځواني څنګه په کار پسې ولاړه شم؟ مجبور یم چې دا وړوکه ماشوم په کار پسې ولېږم.
ولی خپلوان خو سرګنۍ او پلارګنۍ مرسته نه درسره کوي؟
ای وروره څه ووایم، لی ورونو می او دو میشتی دوده را کرده. تر اغا ورو سورونو تا ورغلم. کلا چی ده مور او پلار پا کور که نی، وری درگانی کلا ده چه مراد کهی. سور از ورو سورونو هم دوده نرا کوله. او سلخ پل ورو ماشمانو سره پده کنوالا که وسیگم.
بلی سوگ مرستانه در سره کهوی؟
نه وروره، نن دی خدا یو لاس بل لاس نار باسی. پرون دیده کنوالی خواندم را تو ویل چی یا با کرایه را کهی او یا با کده باروی. او سایده آنه یم چه چه تولاده شما.
کزم راست در سر وکم منی؟
څنګه راست حاجی صاحب؟
دلته نږدې یو دوه تاخه کور لرم، هغه به درکم پکې واړوي.
نو موږ خو کرایه نه لرو حاجی صاحب.
کرایه نه درڅخه غواړم، تر څو چې د میړه را پیدا کیږي او جوړیږي زما په کور کې همداسې مفت اوسېږي.
کور دې ودان حاجی صاحب، خدای دې خیر درکړي.
او بل دا چې تر دې وروسته به دا ماشوم هم کار نه کوي او مکتب ته به ځي. ستاسو د کور ټول خرڅ زما پر غاړه دی
حاجی صاحب. الله دې جنتونه درکړي. خدای دې په اولادونو ارمان وکاږه، پر مال دې برکت شه.
دا
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
توکو
شام به فرص بشارت ورسېده او ما غوښتل چې دته نه هم نامزادی کو.
د حملو قربانیان د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ووینئ. azadiradio.com